دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده درته یو ځل بیا هرکلی وایو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړۍ هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه ویانده ملیحا میرزاده.
السلام علیکم، تر ټولو اول پام وکړه د خبرونو سرټکو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکړ د پښتون تحفظ موومنټ په اړه د پوز وروستیو څرګندونو باندې تنقید کړي. په کراچۍ کې د ولسمشر کور مخې ته د ورکوشو شیعهګانو موندلو لپاره ناسته په 15مه ورځ روانه ده، او په عراق کې په ځانمرګي برید کې 23 کسانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. تفصیل: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ د پښتون شورنې غورځنګ پاړه د پاکستان پوز ویان پر وروستیو څرګندونو ټکونه کړي دي. د زیارت پر ورځ د سینیټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست یې د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه وکړي، پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. عثمان کاکړ د روکو کسانو عدالتونو ته د حاضرېدو خبره وکړه چې د پښتون تحفظ موومنټ د غوښتنو څخه یوه ده. د پاکستان پوز عامه اړیکو ادارې مشر میجر جنرل آصف غفور د اپریل په 9 په پنډی کې خبري غونډې ته په وینا کې پښتون ژغورنې غورځنګ په دې تورن کړیو چې د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو نه پیسې اخلي، خو غورځنګ دا تور رد کړیو. هند او افغانستان یې په غبرګون کې سن ویلې. په کراچۍ کې د شیعهګانو روکشو کسانو د موندلو او عدالت ته حاضرېدو د غوښتنې لپاره پرلت په 15مه ورځ جاری دی. د شیعه مسلک روکشو کسانو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د اپریل 26 راهیسې د ولسمشر کور مخې ته په پرلت دي. د پرلت مخکښ راشد رضوي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې موږ به د حقایقو مندلو لپاره کمیټي جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو موږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به موږ پرلت ختم کړو.
د سند کار او خدمت وزیر سید ناصر حسین شاه مشال ریډیو ته ویل له پولیسو سره دغه کسان نشته. پرلتوال وای پټول پاکستان کې اتیا اهل تشیع لا درک دي چې نه هدیر شي د کراچۍ دي. په پاکستان کې د خلکو د روکولو تور اکثره پر استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو هغوی یې ردوي. د بلوچستان په هرنای کې په دوه جلا جلا حملو کې د دوه سرحدي سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي، یو ژوبل دي. چارواکي وایي تیر ورځ وسلوالو په سیمه کې د سکرو پر کارکوونکو ډزې وکړې او دوه کسان سید شاه او حبیب الله یې وژل. د هرنای چارواکو رسنو ته په بیان کې ویلي چې په پیښه کې یو کس شیر عالم ژوبل شو. بیان وایي کله سرحدي سرتیری د پیښې ځای ته روان و نو ګاډی یې په ځمک لاندې بم برابر شو چې پکې دوه سرتیری او یو لسی وګړي وژل شول. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له کمی مالیاتي صندوق NFC څخه د خپلې برخې 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منظوري ورکړې. تیر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپل بیان کې راغلي چې دا منظوري د کابینې په پرونی غونډه کې شوې. بیان وایي په NFC کې د خیبر پښتونخوا د برخې 3% شاوخوا 1.5 روپۍ جوړیږي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر د کابینې په غونډه کې د قبایلو پرمختیا لپاره 10 کلن پلان هم منظور کړ او اړوند ادارو ته د پلان تفصیلاتو حتمي کولو امر کړی. قبایلی سیمې تیر کال د مې په پای کې د آئینی ترمیم تر منظورې وروسته د خیبر پښتونخوا برخه شوې. هغه مهال حکومت ویلي چې رسوب به له کمی مالیاتي فنډ د خپلې برخې 3% د قبایلو پرمختیا ته ورکوي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت وایي دا خبره ورسره یوازې پنجاب او خیبر پښتونخوا منلې او بلوچستان او سند لا هم ژمنه نه ده کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو په شپږم پړاو کې پرمختګ شوی دی. نوموړي بیګا په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په دوهې کې د خبرو وروستي پړاو پرون پای ته ورسید چې پکې د افغانستان د جګړې د ختمولو لارو چارو په اړه ثابت البته رو پرمختګ شوی. خلیلزاد نور تفصیل نه دی ورکړی، البته دا ویلي چې د خبرو اوسنۍ رفتار کافي نه دی ځکه چې جګړه زور اخلي او پکې بېګناه خلک مري. په عین وخت کې طالبانو له خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو مثبت بللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا خبرو دا پړاو په ټولو کې مثبت وو او دواړو خواوو په حوصله د یو بل نظرونه واورېدل. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای پتی ر یو اونې کې ل ایران شاوخه 8000 افغان کډوال په زور هیواته لیکدول شوی. آی او ایم پرون په خپل نیوز رپورت کې ویلي چې پتی ر اونې کې شاوخه 14000 افغانان ل ایران هیواته ستانه شوی، خو پکې 9990 ایرانی حکومت ل هیواده شړلې دي. رپورٹ وای دروان کال لپل رہی سے شاوخوا اویا زر افغانان لیران پخپل خوخه و تستان شوی، خو شپغت یا زر په زور ایسل شوی. رپورٹ زیاتوی چې دروان کال لپل رہی سے شاوخوا 9000 کډوال له پاکستان نه افغانستان ته تللی دي. د عراق امنیتی چارواکي وای د بغداد د صدر خر په بازار کې ځانمرګي بمی بریټ کې لګتر لګا ته کسان وژل شوی او 15 نور جوړبل دي. یو لوړپوړي چارواکي پرونویل چې یو ځانمرګي بریټ کون کې چې بارودی واسکټ یا غوستو د جمیلې مارکیټ په غنګونه کې 14 نوکړه. اسلامي دولت وسوالې ډلې په انټرنیټ په بیان کې د حمله سیمواري منلې ده. د غبري د شپې مهال 9 بجې د روژه ماتي په وخت شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د دفاع وزارت قائم مقام مشر پیټریک شناهن د دفاع وزیر چوکۍ ته نوموي. په دې اعلان سره د دغه چوکۍ په اړه د میاشتو راهیسې کېدونکي اټکلونه ختم شول چې د ولسمشر ټرمپ له پالیسو سره د اختلاف په سر د جیم ماتیس تر استعفا وروسته پیدا شوی. شپږ 50 کلن شناهن چې مخکې د بوئنګ هوایي شرکت مشر پاتې شوی دی، د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې د دفاع موقتي وزیر دی. سپینې ماڼۍ د مې په 9 په بیان کې ویل چې د هیواد لپاره د هغه د غوره کارکردګۍ او د مشرتابه لیاقت لرلو پر اساس ولسمشر ټرمپ اراده لري چې پیټریک شناهن د دفاع وزارت مشري ته ونوموي. شناهن د دفاع وزارت بهر خبریالانو ته وویل چې د کابینې د دغه مهمې چوکۍ ته نومول کېدو هیجاني کړی دی. د دغه چوکۍ ترلاسه کولو لپاره له سینټ نه د هغه د منظوري ضرورت دی. دا اتر دی مال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل. وایاند و ملیحه میرزاده په دې خبرونه کې. په کراچی کې فعالانو نن پر 15 ورځ هم د ورکو شیاګانو موندلو لپاره ناست دوام ورکړی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ ویلي دولت د غداري ټاپو لګولو پر ځای د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبې پوره کړي.
هر پولیټیکل بندا جو ہیں غدار، صرف اسٹیبلشمنٹ والے وفادار ہیں.
د خیبر پختونخوا کابینه قبایلو ته په قامی مالیاتی فند کې لخپل برخې څخه د 3% روپیو ورکولو منځوري ورکړی ده. د پاکستان د قامی اسمبلی استاذي وای پر هغه بل باس کوي چې د خلکو په زور مسلمانولو مخنیوي لپاره وړاندې شوی دی.
مې چاره هم کې لا بننا چاہیے،
بحث ہو جائے اور اس کے بعد یہ ایک اچھی صورت میں آ جائے ہاؤس میں.
په هارون بچا هنري ګړې کې د انور خیال خبري او سندري اوري. لمشال راډیو سروسه. لومړی موضوع تورزو، په کراچۍ کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي کور مخې ته پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي وایي حکومت د هغه اهل تشیع کسان پیدا کړي چې ورک شوي. د سند حکومت وایي ورک کسان له پولیسو سره نه دي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي لسکونه شیعهګان او ګڼ نور خلک په تیرو کلونو کې ورک شوي او هیڅ پته یې نه لګي. دوی زیاتوي چې د ورکو کسانو موندلو لپاره هڅې کوونکي ټولې ډلې چې متحدې شي او په شریکه غږ پورته کړي نو ښایي اثر ولري. موریوال کاکړ موضوع روخانوي.
په کراچۍ کې د ولسمشر عارف علوي د کور مخې ته د روان پرلت مخکش راشد رضوي وای حکومت هڅه کوي چې په دوی په چپلما پرلت ختم کړي، خو د په وینا دوی بداسي ونه کړي. راشد رضوي د 9 مئی په ماښام مشال رادیو ته وویل تر هغه وخت بناستوي تر سوچ یا غوښتنې نه وي پوره سوي.
زمونږ پرلت با زمونږ د وړاندو کړو غوښتنو تر پوره کېدو دوام لري. غوښتنې مو دا دي چې د شیعه مسلک په زور ورک کړل شوي کسان دې پیدا کړل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. زمونږ له معلوماتو سره سم تر اوسه له ټول پاکستان څخه د شیعه مسلک 80 کسان لا هم ورک دي چې 9 پکې د کراچۍ دي.
راشد رضوی وویل د سند له گورنر او د قومي اسمبلی له ځینو غړو سره یې مذاکرات شوی خو بریالي شوی نه دی.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې مونږ به د حقایقو مندلو لپاره کمیټي جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو مونږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به مونږ پرلت ختم کړو.
د سند کار او خدمتونو له صوبایي وزیر سید ناصر حسین شاه څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د دې ورکلسو کسانو د خوشی کولو لپاره څه کړي او یا څه کوي. هغه وویل موږ د پولیسو په اړه جواب دی یو او له پولیسو سره داسې کسان نست.
تر کومه حد چې لموږ تپوس کې دی شی او یا زموږ ذمہواری ده نو هغه د سند پولیس دی. هلته موږ پوره معلومات کړي له هغوی سره هیڅ داسې کسان نشته، خو زموږ اصولي موقف دا دی چې داسې باید ونه شي. که پر یو چا د جرمونو تور وي نو هغه باید عدالت ته وړاندې کړل شي.
د بشری حقوقو مبارزه نغمه شیخ وای په پاکستان کې یوازې د شیا مسلک وګړي نه بلکې د بیلابیلو ټولنو او قانونو په زرګونه خلګو رکدي. د دې په وینا د دې کسانو د مندلو او راخوشي کولو لپاره به مبارزه هغه وخت لا نور ګټوره سي چې ټولې ډلې په شریکه ژغ پورته کړي.
جب مظلوم مظلوم کے ساتھ جڑ جائے گا تو زیادہ
چھ مظلوم لا مظلوم سرو دریگی نو با نور قوت پیدا کری. لکه پختون ژغورنه غورسنگ شو، د ورکل شو بلوچو لپاره مبارزه کوونکی شو، مهاجر شو، شیعگان او داسې نور شو. د دوی مرکزی کمیټه باید سلا مشوره سره وکړي او یوازې د ورکل شو کسانو لپاره په یو خلو وای چې دا کسان باید د پاکستان له قانون سره سم عدالت ته وړاندې کړل شي.
له شیا مسلک سره د اړه لرونکو ورکړلسو کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره د هغوی خپلوانو او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو پرلت د اپریل پر 16 پیل کړی وو. په پاکستان کې د ورکړلسو کسانو تور پر پاوز او جاسوسي ادارو پور کېږي، خو هغوی په وار وار داسې تورونه رد کړي دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2100 دیش 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او سېنټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوځ میج ویاند میجر جنرال آصف غفور پر څرګندونو انتقاد کړی دی. نوموړي پرون د سېنټ عمومي غونډې ته په وینا کې ویل د غورځنګ مشرانو ته د غدار ویلو پر ځای د ریاست د پښتنو مسالې حل کړي او لټول هیواد ورک کسان د عدالتونو ته حاضر کړي. جنرال غفور د اپریل پر 9 په پینډۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی وو چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د هند او افغانستان استخباراتي ادارې پیسې ورکوي. غورځنګ دا تور رد کړی وو او نوې دلی او کابل یې په غبرګون کې څه نول ویلي. احمد الله له اسلام آباد.
پرون د زیارت پر ورځ د سینټ غونډې ته سینیټر عثمان کاکړ وویل د جی ایم سید حاصل بزنجو، محمود خان اچکزی، اسفندیار ولی خان، مولانا فضل الرحمن او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ته غداران ویلې کیږي، خو هغه چا چې واقع د ملک سره غداری کړي او آئین یې مات کړي هغوی ته د وطن سره مینه لرونکي ویلې کیږي. هر سیاسی تن ته غدار ویلې کیږي، نو آیا صرف استیبلشمنت د ملک سره وفادار دی؟ غداران خو ضیاء الحق، یحیی خان او پرویز مشرف وو چې د ملک آئین یې مات کړو او په ملک کې مارشل لا ولګولا، او غداران خو هغه ریټایرډ جرنیلان دي چې د مارشل لا مرسته یې کړې ده. څو ورځې وړاندې آی ایس پی آر یو ګوند ته پیغور ورکړو چې راو انوار د چا بچی وو، نو ورته ویل غواړم چې راو انوار ستاسو په ایجنډا کار کولو. د عثمان کاکړ په وینا کې سیاسي خلکو کله هم د بیوزله خلکو د حقونو او د خپلو جایزو اختیاراتو لپاره اواز پورته کړي، نو غلي کولو لپاره پرې د غداري ټاپه لګولې کیږي. مشال ریډیو چې د خبريال او سیاسي چارو پوه شمیم شاهد نه تپوس وکړو چې څه وجه ده چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګوندونو په غړو د غداري تورونه لګي، نو نوموړی وایي
خود دفاعی چارو پو بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر وائی د ملک سیاسی گندونو د اول ورز
راهسه دا کوشش کړي چې د مقتدر قوتونو په مرسته ځان په واک کې راولي، خو چې کله یې بیا دغه قوتونو سره اړیکې خراب شي نو دا هم یو وجه ده چې پر دا قسمه تورونه لګي. د سید نظیر په وینا د سیاسي ګوندونو په مشرانو دا قسمه تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ګټه یې نه خود دې ملک اولس او نه جمهوریت ترسي، بلکې د سیاسي ګوندونو په مشرانو د اولس اعتبار کمیږي.
د احمد الله رپورٹ موارد د خیبر پختونخوا کابینې په قامی مالیاتی کمیشن ان اف سی کې لخپل برخې څخه 3% روپی قبایلو ته د ورکولو رسمي منځوري ورکړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیگانی بیان کې راغلی د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلو د پرمختیا لسکلن پلان هم منظور شو. تیر کال په پختونخوا د قبایلو ورګډولو پر مهال حکومت ویلی ول چې هر صوبه په ان اف سی کې لخپل برخې څخه 3% قبایلو ته ورکوي، خو سند او بلوچستان تر اوسه د دې کار ژمنه نه ده کړې. غلام غوس تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په اړه په خبر شوی سرکاري بیان کې ویل شوی دی چې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې د خیبر پختونخوا د ان اف سی ایوارډ د خپلې برخې 3% حصہ قبایلی ضلعو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. د سرکاري بیان تر مخه د 3% برخې په حساب د 10.8 ارب روپۍ جوړیږي. د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلی ضلعو لپاره د لسکلن ترقیاتی پلان منظوري هم ورکړې شوې ده. او وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ننه دي د دغه پلان ټولو تفصیلاتو ته حتمی شکل ورکړې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې ضربه په وپاقي کچا د قبایلی ضلعو د پرمختګ په اړه یو غونډه رابلي چې پکې به د نورو صوبو سره د قبایلی ضلعو لپاره د 3% برخي ورکولو خبره کوي. د قبایلی سیمو د زمکولو پر مهال د وپاقي حکومت لخوا په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخي په حساب هر کال قبایلی ضلعو ته د 10 ارب روپو د ورکولو ویل شوی وو، خو تر دې دمه یوازې خیبر پختونخوا صوبې 13 ورځ د کابینې په غونډه کې د خپلې برخې ورکولو منظوري ورکړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې امیدوارانو د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د خپلو کاغذونو جمع کول پیل کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي دا عمل به د مې تر 11 روان وي. د کمیشن یو بیان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته ویل دوی به د نوماندانو کاغذونه ارزوي او بیا به یې وروستی نوملړ خپروي. کمیشن وارلمخه ویلي چې د جولای پر 2 به په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی 1400 څوکیو لپاره انتخابات کیږي. ملیحه میرزاده رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د شروع په ورځ اخیستل پیل کړل. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د 1400 څوکیو علاوه پر 500 مخصوصو نشستونو انتخابات کیږي چې 4 د ښځو او 1 د اقلیتونو لپاره ځانګړي دي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي د نامزدګۍ کاغذونه د مې تر 11 جمع کېدای شي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د قبایلی اضلاع لپاره کوم شیډول اعلان کړی دی. هغه مطابق خلک کاغذات نامزد تر 11 تاریخ پورې جمع کولی شي. 14 صوبایي نشستونو لپاره مختلف ریټرننګ افسران صاحبان مونږ تعینات کړی دي. نو کاغذونه په جنرل نشستونو باندې هغه ریټرننګ افسرانو سره په متعلقه ضلعو کې دی جمع کولی شي. او د مخصوص نشستونو لپاره کوم صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا ریټرننګ افسر مقرر کړی شوی دی. د دې لپاره کاغذونه هم دلته صوبایي الیکشن کمشنر په خبر دفتر کې جمع کولی شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د مې پر 12 مبد امیدوارانو نمونه خپاره شي. سهیل احمد وای د امیدوارانو کاغذونو د سارولو او حتمی فهرست خپرېدو لپاره خپل وخت ټاکل شوی دی چې د غیر مستبد جولای په 2 ټاکنې کیږي.
13 تاریخ پورې بعد د کاغذونو جان پرتال کول شي. ریټرننګ افسر د فیصلې هغه مطابق چې دا کاغذونه صحیح دي یا غلط دي د هغه خلاف اپیلونه به د 28 نیټه پورې متعلقه اپیلټ ټریبیونل سره جمع کول شي. اپیلټ ټریبیونل به که کم جمع شوی وي هغوی باندې د ویشتمې نیټې پورې فیصلې ورکوي. د امیدوارانو حتمي فهرست به بیا اتویشتم په نیټه باندې جاری کولی شي، خو کاغذات واپس اخیستو دپاره او حتمي فهرست بیا د هغې نه وروسته چای کولو دپاره یو کم دیرشمه نیټه مقرر کړې شوې ده. په دیرشمه نیټه باندې به امیدوارانو حتمي فهرست سره سره هغوی ته نشانات اعلان کولی شي.
په قبایلي ضلعو کې د جولای دویم انتخاباتو لپاره شاوخوا شپږویشت لکه ووټران رجسټر شوي دي. د انتخاباتي کمیشن له معلوماتو سره سم د پولینګ مرکزونو شمیر شاوخوا پنځه سوه دی. د پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته ویلي چې د زنانو او اقلیتونو د مخصوصو سیټونو لپاره خپل ترجیحي فهرست د مې یولسمې پورې الیکشن کمیشنر خیبر پختونخوا په دفتر کې جمع کړي. الیکشن کمیشن وایي دغه فهرست چې یو ځل جمع شي هغه به حتمي وي او په هیڅ صورت پکې بدلون نشي کېدی. د دې سربېره الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق شیډول هم جاری کړی دی. سهیل احمد یې په اړه وایي،
یو منتخب ایمنه منتخب سینیټر یا وزیر مشیر گورنر وزیر اعلی سپیکر سینیټ چیئرمین صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان د دغه حلقو دوره نشي کولی. دغه ځای کې د څه قسم د ترقیاتي تارونو پرانیستل نشي کولی، اعلان نشي کولی او مزید پره د دې په دغه ځایونو کې چې کوم ټرانسفر پوسټ د سرکاري ملازمینو
اختیار لري چې هغه نتیجه کل عدم وګرځوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې شوې چې مخه یې په زور د خلکو د دین بدلولو مخنیوي کول دي. دې ته ورته یو بل سند اسمبلی ته هم وړاندې شوی و چې اسلام پال ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړي او په دې توګه هغه په قانون بدل نه شو. خو په قومي اسمبلی کې د تازه بل په اړه حکومتي چارواکو د پراخ بحث کولو ژمنه کړې. بشیر ګواښ موضوع څېړلې.
د پاکستان په پارلمان کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ډاکټر رمیش کمار په زور د هندو جنکو د ودولو او د هغوی د مسلمانولو مخنیوي لپاره د مې په اتمه په پارلمان کې یو بل وړاندې کړی دی. نوموړی د مې په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې اوس به دا بل د مذهبي چارو کمیټې ته د بحث او له هغه ځایه تر منظورېدو وروسته پارلمان ته د رایه ورکونې لپاره ځي.
زه غواړم داسې قانون جوړ سي چې د مذهب بدلولو لپاره اصول وټاکي. د مذهب بدلولو د پریکړې لپاره باید لږ تر لږ شل ورځې وخت ورکړل سي. که څوک په زور د چا مذهب بدلولو کې ککړ وي، د هغه سزا باید معلومه سي. د مذهب بدلولو لپاره باید عمر لږ تر لږ اتلس کاله وي. د مذهب بدلون باید د کوم ملا په مخ کې نه، بلکې د کوم چارواکي لکه مجسټریټ په مخ کې وي.
په زور د هندو جنکو ودولو او مسلمانولو ډېرې پیښې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. په 2018 کال کې حکمران ګوند پیپلز پارټي د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کړ چې منظور شو، خو د دې کار پر ضد اسلام پالو ډلو مظاهرې وکړې او د دې فشار له وجې ګورنر لاسلیک نه کړ، نو له کبله یې دا بل په قانون بدل نه شو. د مې په اتمه د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری وویل چې د ډاکټر رمیش کمار لخوا وړاندې شوی بل په دوهمه برخه کې کوشش شوی چې قانون د کم عمره کسانو اسلام منلو مخنیوی وکړي، چې د ده په وینا دوی ته د منلو نه دی.
د قرآن پاک واضح حکم دی چې د دین په بدلولو یا قبلولو کې پر چا جبر او زور نشته. که یو څوک د مجبورۍ له وجې اسلام ومني، هغه خدای پاک ته قبول نه دی. د بیل د دویمې برخې په اړه به ووایم چې که یو څوک بالغ وي او کنه بالغه، خو چې مسلمان شو بیا نشي واپس کېدلی. د بیل دا برخه د اختلاف باعث ده، خو که بیل کمیټې ته راشي نو هلته به پرې بحث وشي او بیا به په یو ښه شکل سره پارلمان ته راستول شي.
یہ ایک اچھی صورت میں آ جائے ہاؤس میں.
د مارچ پر شلم نیٹا د سندھ صوبے پر گوٹکی ضلع کے دو ہندوانے پر مبینہ ڈول و تختول شوئے. د رینا او روینا په نامه د جنکو کورنۍ عدالت ته لاړې خو سپریم کورټ پریکړه وکړه چې دوی په خپل خوخه ودونه کړي او په خپل خوخه مسلمان شوې دي. د دې جنکو ماما راجکمار د مې په نهمه مشال رډیو ته ویل د عدالت له فیصلې خوشاله نه دي. هغه زیاته کړه چې په زور د ودولو او مذهب بدلونې د پیښو مخنیوي لپاره د یو قانون شتون ضروري دی، خو تر څو پورې چې ریاست رښتیا هم د دې کار مخنیوي ونه غواړي په قانون به عمل ونه شي. ریاست پخپل په دې مسله کې ذمہ دی، له پولیسو تر ججانو یا قاضیانو پر ټول پکې لاس لري. تر څو چې دا مسله وي نو د مذهبي اقلیتونو کډوالي به زیاتېږي، دوی به پاکستان پرېږدي. ودونه باید په انساني بنیادونو وشي او شرطونه باید پکې نه وي. د دې بل منظوریدل یا قانون جوړېدل ښه کار دی. موږ ته به یو څه ډاډ وي، خدای حل نه دی. حل یې د مساوي حقونو ورکول دي. موږ په پاکستان کې د شهري حیثیت او حق نه لرو. هندوان د دې وطن خلق دي، هیڅوک له بل ځای کډوال نه دی راغلي، خو دوی موږ د دویمې درېمې یا څلورمې درجه شهري هم نه مني. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل په میاشت کې د 2013 کال په کلنی راپور کې ویل چې په ټول ملک کې لزرو ډېرې جنکۍ واده او اسلام ته اوختي، چې اکثره یې کم عمر دي. نو ځکه ویل شي چې د مذهب بدلون د دوی په خوخه نه دی شوی.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده؟ او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه، ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو له مشال رادیو.
د اروپای ټولنې مشران وایي د ایران په اړه د ترینګلتیا د پراخېدو مخه باید ونیول شي. ایراني چارواکو د چهارشنبه پر ورځ د امریکایي بندیزونو په غبرګون خبرداری ورکړ چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې له ځینو محدودیتونو څخه د وتلو غور کوي، او په دې اړه یې اروپا ته د دوو میاشتو نیټه ورکړه. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې کولی شي چې له تهران سره یوه مناسبه معامله وکړي. احمد تکل رپورټ لري.
وروسته لدې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې لمخې د خپل ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکیج د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې د موافقې لمخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغېزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د اروپای ټولنې د سرمشري زیل پایل مخ کې خبريالانو ته ویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپای ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقه پر لاسلیکونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقه پر سر د رامنځته شوي کړکیچ په پراختیا کې لږ کېلېدو وساتي او ډله ییز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن مرکل د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکیچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي، خو د ایران ګواښې رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران التیماتوم ردوي، خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډې اخلي. خو ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه مڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دی غواړي چې ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې ترینګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري، او زیاته کړه چې دوړه هیوادونه کولای شي په خپل کې یو مناسبه معامله وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوردونکو په پیښور کې د سهار لسنیمې په کابل کې لس بجې شوې. ملیحه میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوځ بیان پر وروستیو څرګندونو ټکونه کړي دي. د زیارت په ورځ د سینیټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست دی د پښتنې مسلو حل کولو ته توجه وکړي، پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. په کراچۍ کې د شیعهګانو روکشو کسانو د موندلو او عدالت ته د حاضرېدو د غوښتنې لپاره پرلت په 15مه ورځ جاري دی. د اهلي تشیع روکشو کسانو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د اپریج په 20مې رئیس د ولس مشر کور مخې ته په پرلت دي. د پرلت مخکښ پرون مشال ریډیو تویل د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي. د بلوچستان په هرنایي کې په دوه جلا جلا حملو کې د دوو سرحدي سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي، یو ژوبل دی. چارواکي وایي 13 ورځ وسلوالو په سیمه کې د سکرو په کارکونکو ډزې وکړې او دوه کسانو وژل او یو کس ژوبل شو. بیان وایي کله سرحدي سرتیري د پیښې ځای ته روانو نو ګاډۍ پر سمک لاندې بم برابر شو چې پکې دوه سرتیري او یو لسی وګړي وژل شو. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له قومي مالیاتي صندوق څخه د خپلې برخې 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منظوري ورکړې. تیر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې دا منظوري د کابینې په پرونی غونډه کې وشوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل صاد ولی له طالبانو سره د خبرو پښپغم پړاو کې پرمختګ شوی. نوموړي بیگا په ټویټر په بیان کې ویلي چې په دوه کې د خبرو روسي پړاو پرون پای ته ورسید. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد د صدر ښار په بازار کې ځانمرګي بمي برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو لړ پوړي چارواکي پرون ویل چې ځانمرګي برید کوونکي چې بارودي واسکټ یا غوسته د جمیلې مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې چاودنه وکړه. اسلامي دولت وسوالې ډلې د حملې ذمہواري منلې ده.
خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. ویان د ملیحه میرزاده ورزو د مشال راډیو ونیزي خبرونه هارون باچا هنري غړی لوري ته. پرون چې دا خبرونه په ژوندۍ بڼه خبرېده نو پکې د استاد خیال محمد زوی انور خیال ملمو د خپل ژوند په اړه خبرې وکړې، د خپل هنر په اړه خبرې وکړې. په خبرونه کې د ځنې نوې سندرې هم موږ درته نشر کړې وي. او انور خیال دا ویل چې غواړي چې د خپل پلار په څیر د پښتو موسیقي خدمت وکړي. د لدې سره نور څه ویلې دي په خبرونه کې او کومې سندرې یې نشر شوې دي، راځي چې دا ټول شریک په شریکه د هارون باچا هنري غړی خبرونه کې په تکراری توګه واورو.
د مشال رادیو هارون باچا هنري غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون باچا سلامونه پکې ومني. د دې ونه د خبرونه ملمو لپی خوره سندرغاړي انور خیال دی. د استاد خیال محمد زوی دی او یو موده شو چې د هنر په ډګر کې فعال دی. نوموړي د پیښور رادیو او همدارس ټلویزیون لپاره د پام وړ شمېر سندرې ثبت کړي او د ولسی پروګرامونو لپاره یې هم خپل مینوالو ته ځان وخت وخت رسول دی. د دې هنري هلو ځلو په اړه هم له ده او ستړي مشي ورته وایو. انور خیال صاحب، خبرونه ته ډېر خراغ لی او مننه چې موږ ته د وخت راکړ.
خوشاله اوسې مجاز صاحب، ډېر مننه تاسو نه، عزتمند اوسې،
آباد اوسې. ستانه ډېر مننه چې روزه ته په خور کې خو به ګرمي و می بیا دې هم موږ ته وخت راکړ او وخرته پاتې شوی و د شوی هم نه
همدا سیوا
یاد ډیر په خیر وی خدای دې صحت ورکړي. څنګه دې دغه حالت هم وای چې استاد څنګه دې؟
شکر دې بس هغه خو عزیز بیماری خو ټول ته پر دې چې بیمار دې او خو نور الحمدللہ خو خبرې اترې زمو سره ټیک ټاک وخت تیریږي ان شاء الله.
نو انور جان که ستاده هنر خبرو تراشو چې دا کله واغه تیر وختونو کې سکر ته وکی چې طبيعت څنګه او کله دې ډېر ګر تراغلې استا خو پلار داسې ډېر غټ نوم غټلې او خلکو لید کاته چې خیال سی به نوم غټلې دی او بیا دا غو زوې میدان ترازی نو دغه لار ته څنګه ځان تخپل کړه او څنګه دغه سفر دې کغه اول وختو کې سره ته وکی
بچا دې لا سی و چې لکه زما پلار خو تخپل داستان کولو خوشوم کې اگر ٹیم کی سخت ہو رہی زیاد دومرہ سہولیات نو لکہ دانن چھے سنگ دی دی فن نو اگر ٹیم کی داسی نو لک سخت ہے سرو جون بھو بکی سخت ہے رضو دو فنکار نو دمار پلار ویر چھے رضما سخت تیرہ کا او یا تیرو منو زب خل اولاد بنے دا سخت نیمشی پیرزو نو اگر غخت چھے دی انوار دی فن ترانی شی کنا خو بارحال شوق زمانگو دی سکول داسی التوام ترانہ بم ویلا یوس بل سر اخوا دیخوا مرگو کے سندری مندری بس شوکو راغو بیا یو بل دوا پرتے چ خیر دے اس الگ دے نو شوق دے بیا ریوی تے دا کئی دی خو گران کار دے با شروع کو ما تقریبا دا سیدھا اتیم نا یو اتیم کی یا دو کی میں ما ٹیلی ویژن کم کارو کو یا ریڈیو فلم وغیرہ وغیرہ بس دا سی را روان شو
او دغه وخت وستا عمر سمرو دغه اتیا یا یو اتیا ته یاد کړل چې ته بیا ټي وی ته هم لاړې عمر دې سمرو دغه وخت کې
یار تقریبا جی دا سي 07 کال به وو
ښا نو د موسیقۍ د زده کړو لپاره بیا څوک استاد خو ته نه پرې خو دې نو هغه به ته نه خولي موسیقي خو بل بیا چا سره کیناستې یا باقاعده زده کړې چا نه وکړه شکر چې ورته وایي هغه رسم دې چا سره وکړه چا ته کیناستې
بیا دا څه شو دي چې زما پر چې زه دا لک خامخا دا فن کوي نو بیا چې زما کوم استاد دی ماسټر نواب علي صاحب کنه زما پلار هم چې کوم استاد وو نو بیا دې مطلب هم دله شکر کی دي او دنه دا علم موسیقي زده کی نو بس بیا استاد یې نو باقی دا اوی پم شکر ورکا سند چې څه وي او دا غنه بیا لږ ډیر د موسیقي په لار کې یو قدم هم سره کې خو
ہو انجان میں دیر بے حد رات تک ہو انجان میں دیر بے حد رات تک آغاز تو محبت
زما په ذهن کې یو خبره ګرځي چې دا تا چې کله غوښتل چې د موسیقي میدان ته راشي یا د دومره وخت پکې یو وګده موده پکې سندرې وویلې کار دی وک نو دا خو د ډېر ذمہواری اسې هم کار دی خو ستا د پاره خو بیا ماته ډېر ذمہواری ځکه ښکاري چې ستا نوم سره دغه د خیال سي نوم تړلې دی څومره دغه ذمہواری احساس کوي او بیا فکر کوي چې هغه دی هغه تا چې کوم ذمہواری احساس کړي دغه دی تر کومې پورې پوره کړي دا یا دا خو تر کومې بیا دغه وچلې او به رسوي دغه کار سر تر سول خو هم دا سری ګران ښکاري کنه
خبر دا څه ده چې دا فن خو ټول کې ټیم کې بلم کې خو په تاسو هغه ذمہواری نشته کوم چې په مونږ باندې دا لکه د خیال ما مسه د کور یو فرد یم یا هغه د ذمہواری ده او دومره لوی کلار مونږ ته لږ مشکلات ډیر زیات دي بهرحال زمون د وسته چې څومره کیږي مهنت د فن موسیقي نو
بس مطابق کوشش کوو خواري کو تاسو یې او تاسو بل روړ دی وسال خیال لغه هم اوریدونکو ظاهر د پیژنې د غد نوم سره او کار سره او سندرو سره آشنا دي نو دا څه کله شوی دی انور جان چې استاد تاسو بابا تاسو سندرې اوریدلې وی او کله داد در کړې وی یا کله در تاسو سخت خبر هم کړی چې تاسو مړ څه کوي یا دا شی غلط کړی دی یا دا څه په کار وکنه نو دا شان کوم کوم خبرې یا کوم باس مباحثه ډیسکشنز تاسو د بابا په منځ کې شې وی کله
کیږي دا څه کراجه کې پروګرام الله دی او خي اسمن خان او د هر وخت دا چې یم جیم لاور سیو نو هغه کې اوسبې کې پروګرام غي ارنج کړو لکه الله غوندي پروګرام کولو چنور ټول لاړو والد سے میں مو پلان میں یاسمین خان دی الله او خدمت انور راشه وچ پروگرام شروع دی خپل غت لګولو نو ما پروگرام شروع کو بس سر پر مایک نو د غنو आवाज کی بلک سے دغه راغلی نو هغه ما پر دا چې رست ما دا چې یو سکی ما ته دا چې دی ملا کې راغو وي سور لګاوا سي سور لګاوا کنه نو دا چې هم شوی دی او دا چې هم شوی دی لکه یو غزل ما په دې ټلویزیون باندې سایل سي چې مال دې ټول ژوندون ارمان کولار او د بازار زرا ته ولان کلان
ها
نو خو دې شته چې هغه غزل هغه چې ور دې نو ماته چې ډېر ښه ویلې او ډېر نو لکه یو کله هم داز راته راکو کنه
او د استاد خبرې چون زیاتې به مخې ته راځي استاد سره تاسو بیا مان کتلې دي په سټیج پروګرامونو باندې تاسو به سره په څنګ کې ناس وي غته به مغه هغه ټکی هغه توري ور یادول استاد خو چون په خپل لوست نشو کولې نو دغه په دغه برخه کې دغه دغه مرستې به تاسو څنګه کولې دغه په سټیج باندې ټول دنیا ناس ته ته په غو کې یو شعر ور یادوي او غته به خامخ هغه رسوي چې هغه په پوي هم شي کنه په سازونو غږیږي شور هم جوړ دی نو دغه کار ستاده په دغه کار ستاده پر څومره اسانو کنه ګرانو
ګران خو ما د پاره مو خو ما زمانه زیات ګران زما والي سپتو لار ته نه ځکه چې اغه یو طرف ته ساز کنټرول کوا او خپل आवाज بیلنس ساتل او بیا ټکی اور او هغه بیا دغه نو اږي ته ډیر زیات مشکلات او افرنیش او ما بلار ته چې پرې دومره دغه کې واغ لکه را شیوه را د کولو بیا بیا د خلینو یستلو نو موږ صرف ور رسول کنه ټکی
اوه
خو کمال مې د پلاړو کرام به ورې دو ټکی به ورې دو هغه د سر کې او بیا د لکه کې ویل
کنه دا سکه مې سیمه وجتا سو ته ډیر تللی ولته خلکو ته پروګرامونه کړی دي
دا به مې بچی چې لکه د صبح چې سوره نو ټول زمار بابا سره محبت کړی دی او مینا ور سره کړی دا نو دا چې یو ځای پاتې نه دی چې موږ له تلی نه خو زیات تر دا چې ډېر زیات بدلون دی بنو سایډ دا خلک زموږ په والد صاحب ډېر زیات مهینو ډېر محاضر دی کولو دی بنو خلک او زموږ د خیبر ایجنسۍ خلک دا چې د سوات بس دغه زیات په لوکل په پېښور ښار کې ډېر زیات کمونه بولمو
ಜೋಡವಿ ಪ್ರತಿ ವತಂತ ಜನ ವತಂತ ಜನ ವ
رفیق استاد سره دغه دوستی او لیکي ډېر خلک په خبرې کې چې د ډېر نږدې پاتې شو دغه کیسره ته لګو کا انور جان چې دا رفیق صاحب سره د استاد دغه نږدېکت او دغه ملګرتیا دغه لیدنه دا څنګه وشوي دا څنګه شروع شوي بیا څنګه مختلفه لاړې
رفیق استاد خو ډېر لوی شخصیت او هغه ټیم زما دا هم لکه فن موسیقي سره وو خو هغه نام نه و چې کوم لکه خدای ورکا نو بیا یو ورځ د واچی جان سے دربار کی پلر نن قوالی ویلا نو د رفیق استاد چې کوور ورو چې دا خو یار دا سی आवाज دی اوس دې خو را کار شوه دا سی زیات نه لي او خو به سوازی دی او خو کولې आवाज دی غزل نومات ہے پوال دی نو بیا د نو پلر سره چې لکه بیا را دې ته سره دا نو بیا ریډیو ته او خو بیا هغه ټیم سره لکه به حمزه او یو غزل او هغه بیا زما پر ویل هغه د دې زیات مشهور شو کنه
اها
جون تو ګور جون سره هم کار دی هم کار دی لکه دا غزل شو لکه زس سره اسکار شو مخ به یار خدا سي نو دغه څه ټیپ غزل ویل هغه د دې زیات مشهور شو او بیا د رفیق استاد محبت دا چې او ټیم کې زما سر او سوزیدل دا مخ سوزیدل
ها
نو دا رفیق استاد الله دې بخي سحر جی بہ مون زکو او بسرا نو نو مون سره ناس دا بچ دم نہ راو نو تاس یقین کو وی سی بہ تخپلا دا غاز بخم بہ پر ڈیٹالو باندې نیم دلو صفا بہ کو اجامت بہ ور لو کو دے صفا ای سترے سارا بہ دا دا خدمت کو گلو نہ لو لوڑ نو بس دا وچ ډیر محبتی سره ډیر بزرگ انسان او رفیق استاد الله دې ول جنتون ورکی
امين
او ډیر ښه تعلق زما د پلار سره مونږ سره ډیر محبت کولو
محبتونه دغه د خوګو خوګو کمپوزونو په شکل کې هم کړی دي کنه دا شیان په ویلې دي چې هغه
او اخو شک نشته دی د رفیق استاد څه کړی دي نو هغه خو دنیا تخکار خبر علم هغه مو سوول پورتو خدمات کړی دی
بالکل اوس خو چې پورتو څوک سندره وایي یا څوک ساز غږی خو د رفیق کو شنواری د اثر پکې خامخا د رنگ پکې مخکاری کنه غیر نه بغیر
مشکل بالکل امت کا سرونه دي مرګ یو رستو دی او بس ستیا جوړ کنه نو نو امت کا شی دی سچ یار د سلویش کار مخ کی کړی دی بانزوس کار مخ کی کړی دی
جان دا پیښور ټي وي او ریډيو چې ته خو به ډېر تل راغلي پروګرامونه دې پکې کړی دي نو دا وخت هلته د تاسو راغواړي پروګرامونو ته ځای اوس هم ټي وي ته څنګه دی ټي وي نن سبا حالات څنګه دي
لکه پالیج ما ته ټیک شو نو دا دوه کاله ما ډېر تیر د سخم ډېر د کنه
اوهو ښه
بهرحال اوس خو د الله کرم دی بالکل شکر ګرځې دې شم غانم کولې شم ډېر کارونه کولې شم نوروز پر دو کالو کې حضور د ټي وي مخمه ولا کړی دلې سي زما په خیال چې نشته دې سم په کې نشته ریکارډینګ په ګډو کې وینې زار سيزونه یاد یو نو نور خو به ان شاء الله کو ولې ونه کو د سلو ریټم وغیرہ اوس په دې بیماری نه پس وی حالات کې کنه ها دا الله کرم او چې عزت الله رو استمو د دې جوګه کوم چې لږ ډیر خدمت بیا هم کولای شم
وختي دې لږ خبرو کې ذکر وکړو د بادشاہ جان دربار نو دا غلطه تاسو کولای کوي او ملګری را غونډوي نو پر روزه کې به هم د خپل مفلونه دلته کوي چې روزه کې مو چټي وي که څنګه
او او ان شاء الله اوس د اتوار بشو باندې هم مل پروګرام دی الله کما فلسما بوي
ها
او نو هغه وکړو ان شاء الله ما خان استاد او په دربار کې نامه شری و سره ده نو هغه ټول جمهوریت هغه پر سره غسه را چې کوم د حضور واچ جان صاحب متقیدین دی غیر عزیز ډیر په محبت ډیر په دغه سره او د موخه په کې د کواله کاروي ډېر خان کوي ما ته فلم ډېر مزه کوي
ډېر خوشاله اوسې تاسو ټول ملګری او خیال سي ته خپل ډېر مننه بیا هم لتا کو چې روزو ګرميوم دا بیا د موږ ته وخت راک خروخ سي تر ته غواړو ته د ژوند په چارو کې د هنر په چارو کې بریا غواړو ډېر مننه آباد اوسې خوشاله اوسې
الله دې زتمن لره
الله پامن الله پامن
دس رس پی گلن پور سادل دی مبارک شاہ نظر